رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې به په رپورټونو کې واورئ د تھائیلینډ د مهاجرت د چارو د پولیسو مشر وای یو ځوانه سعودي ښځه به بیرته خپل هیواد ته په زور وانستولی شي، او په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وای چې افغانان د سولې په اړه واحد اجماع لري. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته در اوروي.
السلام علیکم. د ایران د ملي امنیت شورا منشي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې له افغان حکومت سره سولې ته ورسیږي. علي شمخانی د دوشنبه پر ورځ په ایران کې د آسیا لویدیځ امنیت او دفاع په نوم غونډه کې ویلي چې ایران هم له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مرسته کوي. د ایران د تسنیم خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی شمخانی ویلي چې امریکا د خپلو استازو له لارې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چې چمتو دي په دې اړه ورسره خبرې وکړي، خو امریکایي چارواکو لا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم د ایران د ملي امنیت شورا د منشي د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا او د مکسیکو په سرحد د دیوال د جوړولو پر سر د ډیموکرات ګوند د مخالفت وروسته دې اختار ورکړی چې بیړنۍ حالت به اعلان کړي. د چیړونکو په کول چې ټرمپ د هر ډول دغه سي هڅه په محکمه کې چیلنج کړی سي. ټرمپ د پنځمې په ورځ د امریکا او د مکسیکو سره ته د ورتګ اعلان کړی دی او وایي چې هلته ورزي او د هغو اقداماتو څار به وکړي چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي د پاره اخیستل شوي دي. له دې مخکې د امریکا متحدراتو د کانګرس د مرکچیانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ په پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي چې د بودیجې پر سر په یوه موافقې سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو بندیز پای ته ورسول شي. د تایلند د کډوالو د پولیس مشر وایي چې هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په ویډګر کې تم کړل شوې وه د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول سي، او ویول چې اوس هغه د ویډګر څخه وتلی او د ملګرو ملتونو د ادارې د پاملرنې لاندې ده. الکنون چې د بنکاک د ویډګر په هوټل کې ځان ایسار کړی و، د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو سره د مرستې غوښتنه پیل کړه. نوموړی وایي چې کله د کویټ څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړې ده چې ګوندې د هغې پاسپورټ دوی باطل کړی دی. دوی په یو ټویټ کې ویلي چې الکنون د تایلند د سفر له قوانینو د سرغړاوۍ په تور تایلندي چارواکو توقیف کړی ده. الکنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې له کویټ څخه ځکه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د امریکا د تجارت وزیر ولبروس وایي چې د دې ډیر زیات امکان دی چې د امریکا متحداراتو او د چین به یوې تجارتي موافقې ته سره ورسیږي. راوس د سی این بی سی ټلویزیون ته وویل چې دغه سی یو موافقه به ټول بنیادي مسایل حل کړي. د نړۍ د دوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو چین او امریکا ترمنځ د ګمرکي تعرفو د جنجال د حل لپاره د دوشنبه پر ورځ خبري شروع شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
زه رهافیم، الوتکه لاړه خو زه اوس هم په هوټل کې یم. اړتیا لرم چې ژر
دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکینګ نن وویل چې بیجینګ او واشنگتن د ګډ کار لپاره علاقه ښودلې ده. دا دسمبر په میاشت کې د امریکا او چین ولسمشرانو موافقه وکړه چې د دریو میاشتو لپاره تجارتي جګړه بندوي. دې اونۍ کې امریکایي مرکچیان د خبرو لپاره چین ته ځي او کوښښ کوي لانجه ختمه کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې له چین سره مذاکرات په سم لوري روان دي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د مرکزي افریقا د جمهوریت د مهاجرینو سره د مرستې لپاره 430 میلیون ډالر خواست کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې داخلي جنگونو د لاسه 500,000 خلک د خپل کورونو نوتلو ته مجبور شوي دي. دغه اداره وایي چې په 2013 کال کې د بیزای شو خلکو نه تقریبا 2,500,000 مهاجر بیرته خپل سیمو ته چل تامنیت و ستانه شوي دي. د مهاجرو د فار د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مرکزی افریقا د جمهوریت تقریبا 3,000,000 خلک اوس هم سخت او عاجل مرستو ته ضرورت لري، او د دغو خلکو سره د مرستې لپاره د 430 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د بشری مرستو د هماهنګۍ مسؤوله نجات اوهادی وایي چې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د کړاوونو او د سختې وضعې په باب ډېره اندېښنه لري. هغه وایي
I would like just to mention the tragic situation in Central Africa Republic.
The warm she da wem she da markazi Africa pa jamhuriyat ki da mahajur halat der bad aw tragic de taqriban pe wa kal ki halta da beza sho khalq pa shumar ki aw ya fi sada ziyat wal ham ra gala de
da balochistan pa lorlai shar ki da paus de be kragar sara nijde mesh ta khalq wai par dem za kal nijde sulu kal nurasi usiji aw da mnitiz wakunu par amr sarbera ba ham tribunal uzi د خلکو ته د پاکستان سره د ځواکونو یا اف سی په 2014 کال کې هم په دې دلیل د وټلو ویلي وو چې په خبره د امځکه د پوز د خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهره وکړه د پاکستان د قومي اسمبلی تر باس ورسته د دې استل وزن ډول شو دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د پولیس خبرونه ده
خبرو موریدل په مکرید خبرونی لمړي رپورت ته په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وای چې افغانان د سولې پاړه واحد اجماع لري په مکرید زموږ د همکاري د میرمن رحماني سره مرکې ته تصدید راوړو
شما بحث سفیر
کله چې تاسو د سفیر په توګه وګمارل شوي تاسو د اعتماد نامې د سپارلو عکس د افغانانو له تاو د هر کلی سره مخ شو د کار تاسو په روحي باندې څه ډول اغیز درلود
افتخار بزرگ است که بر ما
دا یو سر ویاړ او مسولیت دی چې حکومت ما تاسو فارلې ده زه د یوې میرمنې په توګه په یو حساس پړاو کې او د نړۍ په یو مهم هیواد کې د افغانستان اساسي توپ کوم او زه خپل کار هغه وخت خپل مخ بیولې شم چې د خلکو ملاتړ را سره وي کله چې ما په ټولنیزو شبکو کې د خپل خلکو لمینی ډک پیغامونه لیدل نو د دې مسولیت د پرمخ بیولو لپاره مې اندېښنه لري شو او ډاډمنه شم چې د دوی په مرسته په هغه سم مسیر چې روان یو کامیابیږو او کول شو خپل وطن او خلکو ته خدمت وکړو
سفیر صاحب شما نخستین بانوی افغان هستین که به این سمت مهم
تاسو لمرنه افغان میرمنی هست چی دا مهم مسئولیت یعنی په واشنگتن که د افغان سفارت مسئولیت تاسو تا در بغاره شوی د افغان میرمنو د وضعیت خوال د پاره کوم پروگرامونه لری
چی برنامه‌ای را زیر دست دارین
اولا در ابتدا
لومړی غواړم چې د ښاغلي جمهور رئیس او اجرایه رئیس څخه مننه وکم چې په دې مهم تاریخي پړاو کې د لومړی سفیر په توګه په ما باندې اعتماد کړی دا د ویار زی دی خو ستر مسؤلیت هم دی دا چې افغانستان توانېدلی دی میرمنو ته د ښو زمینو د مساعدېدو په برخه کې د سیمې په سطحه د هیوادونو په سر کې راشي دا موږ ته ستر بریالیتوب دی له دې چې زه یوه میرمن یم نو د سفارت له لارې به مختلفو ادارو ته خپل غږ ورسوم په افغانستان کې تر میرمنو هیڅوک ډیر له جګړو نه دی متاثر شوی او له همدې عمله هر مثبت کار چې موږ دلته په سیاسي اقتصادي فرهنګي او نظامی برخه کې کوو په لومړي ګام کې میرمنې ورنه برخه منه کیږي د کانګرس د میرمنو د برخې سره کار کوو یو شمیر نورو سازمانونو سره چې د افغان میرمنو د توانمندۍ په برخه کې کار کوي میرمنو ته به تازه پروګرامونه هم پیشنهاد کړو
چند کلمه در مورد تجربه
وړم په جاکارتا کې ستاسو د کاري تجربې په اړه پوښتم تاسو هلته هم د سفارت دنده په غاړه درلود خو اوس دلته په واشنگتن کې دا مسؤلیت لري دا کار له خپلې پخوانۍ دندې او تجربې سره څنګه مقایسه کوي
ما یک دوره بسیار خوب دو نیم ساله
ما په اندونیزیا کې یو ډېر ښه دو نیم کلنه کاري دوره درلوده او همدارنګه د ازیان په سازمان کې د افغانستان لومړی نماینده وم او په سنگاپور کې هم د غیر مقیم سفیر مسؤلیت زما په غاړه و ډېر مصروف وم زه ویاړم چې زما د کار په محل د افغانستان د جمهور رئیس لومړی رسمي سفر اندونیزیا ته وشو له اندونیزیا سره زمونږ رسمي اړیکې په 1955 کال کې پیل شوې دي خو له نیکه مرغه زما د کار په وخت کې او په 2018 کال کې د افغانستان جمهور رئیس اندونیزیا ته سفر وکړ لغه وروسته د اندونیزیا جمهور رئیس افغانستان ته ولاړ او بیا نه شترزی وروسته د جمهور رئیس ماون د کابل په کانفرنس کې برخه واخیسته او وروسته بیا ډاکټر عبدالله راغه او اعلان وکړ چې زما د کار دوره پای ته رسیدلې ده او په امریکا کې په کار ګمارل شوی په مقایسوي لحاظ د اندونیزیا په پرتله د امریکا سره د افغانستان روابط فرق کوي خو اندونیزیا د نړۍ ستر اسلامي هیواد ده او درېمه ستره دیموکراسي لري زه ډیره خوشاله یم چې ما د خپل کار تر وروستي او شیبو پورې چې وروستي ملاقات مې د جمهور رئیس مرستیال سره و کار وکړ او هغه ویل چې د افغانستان سره به خپل همکاریو ته دوام ورکړي
پروسی سول در افغانستان
وړم په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه پوښتم تاسو څومره د پروسې ته خوشبینه یاست افغان میرمنې وایي چې داسې نشي چې دوی یو ځل بیا د طالبانو په شان یو تیار پړاو تستنی شي دا اندېښنې څومره پر ځای دي او تاسې یې څومره جدي بولئ؟
در مورد پروسې سول
د سولې د پروسې په اړه خوشبینه یم، او د دې خوشبینۍ منبع د افغانانو اجماع ده. افغانان د جګړې ډېر ستومانه شوي دي. دوی د سولې او سوله ییز ژوند تږي دي. کله چې موږ سوله وایو نو هدف یوازې معامله او موافقه نه ده. کله چې سوله وایو نو خلک باید اجتماعي امنیت ولري. نننی افغانستان د شلو کلونو پخوانی افغانستان نه دی. که داسې وای نو زه به نن تاسو سره دلته نه وای ناسته. موږ نوی افغانستان لرو، او د نظامی ځواک په ګډون بشری منابع د افتخار وړ دي. دا ما ته دا هیله پیدا کوي چې یوې پایدار سولې ته خوشبینه واوسو. هغه سولې ته چې زه هیله منه یم، دا ده چې سوله یوازې د ډزو د بندېدو معنا نه ده، بلکې داسې معنا لري چې ټول له ویرې پرته انساني شرایط ولري او ژوند وکړی شي. او د هغو اندېښنو په اړه چې شته دی، زه وایم چې موږ به تیارو وختونو ته بیرته ستانه نه شو. زما په اند کوم بدلون چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی، داسې بدلون نه دی چې بیرته شاته ستون شي. تاسې کولی شئ یو تعمیر وران کوئ، خو د یو چا فکر د منځه نه شئ وړلی. موږ نوی فکر لرو، او کورنۍ په هر ډول شرایطو کې خپل اولادونه ښوونځیو او زده کړو ته استوي. انتخابات ښه بېلګه وه. خلک ولاړل، په ساعتونو ساعتونو منتظر شول، او د ډیموکراسۍ په قبال کې خپل تعهد څرګند کړ. دا هغه څه دي چې ما ته هیله پیدا کوي چې شاته تګ نه کوو. خو موږ په حساسه مرحله کې یو، او باید په اتحاد سره یو ځای کار وکړو او یو سوله ییز افغانستان ته ورسیږو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د تایلند د مهاجرت د چارو د پولیسو مشر وایي چې هغه ځوانه جینۍ به بیرته سعودي ته وانستولی شي چې د خپل ملک نه تښتېدلې ده، او په دغه ملک په هوایي ډګر کې ځان بند کړو. پاموکړې دی رپورټ ته زموږ همکار زامن مومند د تلولي.
تورن جنرال سراجت حق پرن اپرون د دوشنبه په ورځ خبرالانو ته ویلي رفا محمد اقوینن ته به اجازه وي چې د ملګرو ملتونو د مامورانو سره وګوري. د تایلند د مهاجرت د چارو د پولیسو تورن جنرال سراجت حق پرن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
เราก็จะคุยกับเขาเอาตามคําประสงค์เขาเลยนะครับนะเราในเมื่อเขาหนีความเดือดร้อนมาหนีร้อนมาพึ่งเย็นวันนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองยิ้มอยู่แล้วนะครับนะเราจะไม่ส่งใครไป
มึงบาดะดิสระขับริวกรอาวหัดซึจะดาวาดิฮะกะบะวกรุละมุชกิลนาราตักเตดะเลดาอาวซุมึงมรสตะวาดิซุมึงคาวระดะขุชาลัยคาวระดะอาวมึงวะฮิตซุคปัลมาร์กตะวินะลีกุ من ادا کار نه کو، او من با د قانون د حاکمیت لمخې د بشري حقوق او د اصولو پیروي وکړو. د سعودي عربستان اتلس کلنه تابع له کویت نه وتښتېدله چې کورنۍ یې هلته رخصتي تېروله، او د شنبې په شپه د سوورناب هومي هوایي میدان ته راورسېدله. دی د هوایی میدان د هوټل په کوټه کې خپل ځان ایسار کړی دی، او پرون د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې یو شمیر غوښتنې وکړې اجازه دې ورکړی شي د ملګرو ملتونو د کوم مامور سره وګوري. دا وایي په دې کوټه کې به تر هغې پورې وي چې ملګري ملتونه ورسره مرسته کوي. چارواکي وایي دې ته په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي، او وایي دا نه د سفر اسناد او نه پیسې لري. مګر اقونن وایي کله چې اداره ورسېدله سعودي او کویټي چارواکو ورنه پاسپورت واخیسته، او د بشري حقوقو د څارنې موسې د دغې ادا ملاتړ کړی دی. د سعودي عربستان د شاهي دولت په محافظه کاره ټولنه کې ښځې ډېر کم مدني حقوق لري. دوی ته پکار ده چې د پاسپورت لاسته په راوړلو او خارج ته په سفر کولو کې د یو نارینه خپلوان نه اجازه واخلي. ښځې چې د اخلاقو په خلاف په اصطلاح جنایت وکړي، ځینې وخت د مرګ د سزا سره مخامخ کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان حکومت پانګوالو ته په ټیټه بیه د ځمکو د اجارې ورکولو او نورو اسانتیاو په برابرولو سره غواړي چې په افغانستان کې خصوصي پانګې کچه زیاته کړي. د ممتاز بهیر رپورټ ته.
په مالی او بانکداری چارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مشاوریت وایي چې په دغو پارکونو کې د پانګونې په کچه کې زیاتوالی راغلی، او سلګونو شرکتونو د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه له حکومت سره شریک کړي دي. دا دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل سمیر رساد دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت په 11 ولایتونو کې 14 صنعتي پارکونه جوړ کړي چې تر دې مهاله پکې لشپک سو زیاتو شرکتونو د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره عریضې کړې دي. د ښاغلي رسا پر وینا د دغو شرکتونو لشمیرې 850 د ځمکې د ترلاسه کولو په شرایطو برابر پیژندل شوې دي.
از آغاز توزیع زمين در
هغه ول د هیواد په 11 ولایتونو کې په 14 صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویشلو لپاره څخه تر دې مهاله د شرکتونو لخوا شاوخوا 300 غوښتن لیکونه راغلي دي چې دوی غواړي ځمکې واخلي. اقتصادي عالی شورا له دې مخکې د کابل د سبز په باریکاب صنعتي او کرنیز پارک کې 28 شرکتونه د ځمکې په شرایطو برابر پیژندلې وو او وس د میدان وردګ، هرات، کابل او خوست ولایتونو څخه هم وړاندیزونه راغلي دي.
پیشنهادات آمده.
خغلی رسا زیاته کړه چې په هرات ولایت کې هم د 200 شرکتونو لشمیرې 28 د ځمکې د اخیستلو په شرایطو برابر پیژندل شوی او ژر به د افغانستان اقتصادي عالی شورا د دغو شرکتونو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د هغه پر وینا د کابل د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د زیربنایي چارو جوړول بشپړېدو ته نږدې شوی دي او په نورو ولایتونو کې هم د زیربنایي چارو د ترسره کولو لومړني کارونه پیل شوي دي. په همدې حال کې د مرکزی زون د انکشاف خپلواکه اداره وایي چې د باریکاب، محمد اغه او میدان وردک صنعتي پارکونه چې په مرکزی زون کې موقعیت لري پکې د پانګوالو لخوا پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د دغه ادارې رئیس عبدالسمی ستانگزی په باریکاب صنعتي پارک کې د زیربنایي چارو بشپړېدو ته په اشاره وویل.
په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګذاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15 لک کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمينه کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی هغه د مونږ قریجات چې دي هغه به ورسره روزبندې کېږي. د مونږ دهقانان لپاره د تولیداتو د پروسس لپاره به زمينه مساعدېږي او 2 لک 50,000 کسان لپاره به مستقیم شکل باندې زمينه کار برابرېږي.
د افغانستان خصوصي سکتور د ځمکو د ویشلو په برخه کې د حکومت پر دغو اقداماتو خوخیخي خو ژر تر ژره د صنعتي پارکونو د زیربنایي چارو په بشپړېدو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د عامل پلاوی مرستیال خانجان الکوزی او افغان پانګوال حاجی صفی الله علی خیل امریکا غږ آشنا ته وویل
خاطر
زموږ غوښتنه ده چې دغه پارکونو زیربناوي جوړ شي او عملاً په فعالیت پیل وکړي.
پخوا به وروګله که تولید ته بسلو د ځمکې پیسې نه کېدلې که ځمکې پیسې به وکړې تولید به مونږ نه پاتې وو. نو اوس خو سو دا حکومت دغه اعلان وکړو د ځمکو پانګوالو ته تاجران ته نو هر سړی کوشش کوي چې خپل پانګه ډېره کړي، خپل کاروبار زیات کړي.
دغه صنعتي پارکونه چې په ننګرهار، هرات، کندهار، فاریاب، خوست، میدان وردګ، غزنی، هلمند، لوګر، پکتیا او کابل ولایتونو کې جوړ شوي، یو متر مربع ځمکه د 500 افغانیو په بدل کې پانګوالو ته ورکول کیږي او دغه راست تر 3 کلونو ترې مالیه نه اخیستل کیږي. د افغان حکومت لخوا د خصوصي سکتور د پانګونې د راجذبولو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د پانګوالو په وړاندې امنیتي ګواښونو د پانګونې بهیر له ستونزو سره مخ کړی چې دا په افغانستان کې د سلويخ فیصد بیکاری یو عمده لامل ګڼل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کابل کې 80% ودانې غیر پلان جوړې شوې دي. لیمینیازي رپورت راغلی.
کابل ښار چې 215 کیلومتر مربع مساحت لري اکثریت ودانۍ غیر معیاري او غیر پلاني جوړې شوې دي. د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواک اداره وایي چې د دغه ښار 80% ودانۍ غیر پلاني جوړې شوې چې د ځمکو مافیا او غاصبین په دغه کار کې لاس لري. د دغه ادارې سرپرست رئیس عبدالسمی ستانگزي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کابل کې د ودانۍ د پلان جوړولو پر وړاندې د ځمکو مافیا خنډ جوړوي چې دوی توانېدلي دي تر یوې اندازې پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
او یو اکثر د کابل په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده. د دې د هغه لپاره بیرته د پلاني کولو لپاره مافیا په چور کې ورسره په اول قدم کې ورسره سړی مخامخ کیږي، اما وروستنی کارونه چې دي د پلاني کولو لپاره هغه د مونږ کار له خپلو ښاریانو سره له خپلو عامو خلکو سره ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکی غلام رسول هم په دغه ښار کې د بې پلان او بې معیاره ودانیو له موجودیت اندېښمن دی.
چیرې دا تعمیران بلند منزله را جوړې کړي ورونه بالاته نه ورته پارکنسته نه څه سړک خراب ده. د خوا د سړک خامه خټې اوبه ټول لګر سره پیاده رو نسته. دا تعمیران د کم د کار دی. تعمیران بالا جوړ کې بارا مخ کې ورپسې د کار نه ګوري. د پارکن په کار ده، د ته وروره سړک په کار ده. چیشی جوړې ده واہ د یو گھر سره شته د گھر سره خراب دی د گھر سره معیار نه دی د گھر سره سم نه دی واہ
په داسې حال کې چې د پلازمینې زون پراختیایي ادارې چارې له دا ډول ستونزو سره مخ دي دغه اداره وایي چې تر اوسه توانېدلی دي د نوي کابل په محدوده کې د 370,000 جریب ځمکې له غصب څخه هم مخنیوی وکړي. باریکاب صنعتي پارک هم یو له دغو برخو وو چې د دغې ادارې په وینا د ځمکو له غصب څخه یې مخنیوی شوی دی. په پام کې ده له دغه صنعتي پارک په راتلونکو درې کلونو کې ګټه واخیستل شي او پکې تر 370,000,000 پانګونه وشي. د پلازمینې زون د پراختیا ادارې پر وینا په دغه صنعتي پارک کې به شاوخوا 700,000 تنو ته کار پیدا شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ترکیې چارواکو سره د خبرو لپاره پرون انکرې ته ورځي. جان بولټن وایي چې پوځیانې تر هغې د سوریې نه وځي چې ترکیه د هغه هیواد په شمال کې د کردانو په ضد د پوځي عملیاتو د نه کولو ژمنه وکړي. پام وکړئ د زلاتیکا هوک رپورټ ته.
د امریکا دا پلان چې خپل څه ناڅه 2000 عسکر به د سوریې نه وباسي داسې اندېښنې رامنځته کړي دي چې کیدلی شي په روانه جګړه کې نورې ښکېلې ډلې دغه تشه ډکه کړي. ترکیه د کردانو پر ضد دا عملیاتو خبر ورکړی او پر روسیې هم شک دی چې د امریکایانو د وتلو سره به د تیلو غنی سیمو ته دننه شي. اسرائیلو د ایران د مداخلې خبرداری ورکړی دی او داسې اندېښنې هم شته چې کیدای شي د اسلامي دولت یا داعش ډله دغه سیمه بیرته ونیسي. خو جمهور رئیس ترامپ وایي د عسکرو وتل به یې یو څه وخت ونیسي.
موږ له سوریې وځو، موږ به خپل عسکر وباسو. داسې مې هیڅکله نه دي ویلي چې په ناڅاپي ډول به یې وباسو، خو موږ د داعش ډله له منځه وړو.
ترامپ د همدې خبرې دپاره خپل د ملي امنیت سلاکار منځني ختیځ ته لیږلی چې د ترکیه او اسرائیل په څیر په سیمه کې د خپلو متحدینو سره د عسکرو په ایستلو مشوره
وکړي.
موږ په سوریه کې مستقیما ستاسې په سرحد کې ستونزه لرو. موږ تاسې سره اوس د جمهور رئیس په دې ارادې چې خپل عسکر وباسي خبرې کوو، خو د دې کار مخکې غواړو مطمئن شو چې د سوریې په شمال شرق کې داعش ماتې وخوړي او د بیا قوت موندنې توان پیدا نه کړي چې تهدید پېښ کړي، او په دې هم ډاډه شو چې په سیمه کې د اسرائیل او زموږ د نورو متحدینو دفاع موجوده وي او هغه کسان خوندي اوسي چې موږ سره یو ځای داعش او نورو ترهګر ډلو پر ضد جنګېدلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
فرانسیس په واټیکان کې ډیپلوماټانو ته په خپل وینا کې ډیرو جدي بین المللي اندېښنو ته ګوته ونیوله. په دوی کې د نیشنلیزم وده، مهاجرت، په ټولنه کې بېوزلي او د وسلو تجارت او د جنسي تاوتریخوالي مسلې شاملې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته، ضامن محمد دتل ولي.
پاپ فرانسیس په واټیکان کې د 130 هیوادونو ډیپلوماتانو ته د خپلې کلنۍ بیانا په ترڅ کې د نیشنلستۍ او خلقي تحریکونو د راڅرګندېدو په باره کې خبرې وکړې او د مهاجرت د موضوع د حل په باره کې د یوې اړخیزې پرېکړې په خلاف خبرداری
ورک.
فرانسیس ویلي دی په دې وروستیو کلونو کې د مهاجرو بهیر درک کړی دی په ډیرو هیوادونو، په خاصه توګه په اروپا او شمالي امریکا کې د خلکو ترمنځ دفاع او اندېښنې سبب شوی دی، او دې کار ډېر حکومتونه دې ته راوستل چې په ډېرو نوو مهاجرو باندې خپل سرحدونه وتړي او حتی په هغو کسانو باندې چې له یو هیواد نه بل هیواد ته تیریږي. د زیاته کړه دی په دې عقیده نه دی چې د دارنګې یوې جهاني موضوع لپاره د نسبي حل موجود وي. زمونږ د وخت د بې وزلو خلکو نه علاوه چې د بین المللي ټولنې نه یې د دفاع کولو غوښتنه شوې ده، او پاپ خپلو خبرو ته دوام ورکوي او وایي نه یوازې د مهاجرو بلکې سیاسي پناه غوښتونکو هم. پاپ له حکومتونو نه خپله غوښتنه بیا نوې کړه چې د ټولو هغو کسانو سره مرسته وکړي چې مهاجرت کولو ته مجبور کړی شوی دی او داسې اسانتیاوې دی ورته برابر شي چې په هغو هیوادونو کې چې مهاجر کیږي په ټولنو کې د مدغم کېدو اجازه ورکړی شي. پاپ ویلې کوششونه په کار دي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې له خپلو کورنیو هیوادونو نه منع شوي دي او دوی ته اجازه ورکړی شي چې په حفاظت او د دوی د حیثیت او بشري حقوقو ته په بشپړ احترام سره ساتنه وشي. پاپ د سوریې نوم واخیسته چې ډېره مرګ ژوبله پکې شوې ده او پرې اندېښنه څرګنده کړه. د له بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې دغه جنګ ته دې یو سیاسي حل پیدا کړي. پاپ ډیپلوماتانو ته وویل دا مهمه ده چې د بشري قانون نه سرغړونو ته خاتمه ورکړی شي چې ملکي خلکو په خاصه توګه ښځو او ماشومانو د نه ویلو کړاوونه ورنه ګاللي دي او د روغتونونو، ښوونځیو، د مهاجرو په کمپونو او همدغه راز په مذهبي ودانیو حملې شوي دي. پاپ د وسلو تجارت او د اتومي وسلو لرل وغندل. د ویلې د دې خبرې څرګندول ورته مشکل دی، داسې ښکاري چې د وسلو تجارت د منع کولو وړ نه دی. اسقوب په ماشومانو باندې د جنسي تیری په باره کې هم خبرې وکړې او دا یې زموږ د وخت یو له آفتونو نه یاد کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو ادارې یا UNHCR وایي چې د مرکزی افریقا د جمهوریت د بې ځایه شوو خلکو او د نورو مهاجرو لپاره د 430 میلیونو ډالرو د مرستې خواست کوي. د امریکا غږ خبریال رپورټ را لیږلی زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته درلولي.
د مرکزی افریقا د جمهوریت تقریبا 1 میلیون خلک په هغه ملک کې د داخلي شخړو او جنګونو د لاسه دې ته مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي او د مرکزی افریقا د جمهوریت په کوم بل ځای کې دېره شي. د دغو بې ځایه شوو خلکو نه تقریبا 2.5 لک کیمرون ته مهاجر شوي دي. په کیمرون کې د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د ګادو باجری په کام کې یوه 1 کلنه جینۍ روزینا الیزینا وایي دا په تیره میاشت کې کیمرون ته مهاجره شوې ده او دلته د اوسېدلو نه 2 هفتې وروسته یو ماشوم پیدا شو. هغه ډېره ستړې او ستومانه هم ښکارېده. هغه وایي چې وسله والو بدماشانو د هغې د خاوند وژلو نه وروسته د دې په عزت هم تیری کړی دی. هغه وایي هغه وایي چې هغې دومره سخت روحي ضربه خوړلې چې فکر نه کوي چې بیرته به خپل ملک ته ستنه شي. هغه وایي چې هغې د ډزو د خلکو د کړاوونو او د قتلونو د لاسه خوب هم نشو کولی. هغې دا هم ویلي چې دا نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره به ډوډۍ ولري او که نه، مګر بیا هم د هغه ځای خوښي چې هلته سوله وي. داسې ویل کېږي چې د کیمرون د مهاجرو د کم د اوسېدونکو خلکو شمار په 13 میاشت کې 20 زرو ته ورسېده. د مهاجرو د دغه کم د صحي مرکز یوه نرسه برانس مولانګل وایي چې په هره میاشت کې 80 ماشومان په کم کې نوي پیدا کیږي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې داخلي جنګونو د لاسه 1.5 میلیون خلک د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. دغه اداره وایي چې په 2013 کال کې د بې ځایه شوو خلکو نه تقریبا 2.5 لک مهاجر بیرته خپلو سیمو ته چې هلته امنیت و ستانه شوي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مرکزی افریقا د جمهوریت تقریبا 3 میلیونه خلک اوس هم سختو عاجلو مرستو ته ضرورت لري او د دغو خلکو سره یې د مرستې دپاره د 430 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤوله نجات اوهادي وایي چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د کړاوونو او د سختې وضعې په باب ډېره اندېښنه لري. هغه وایي
I would like just to mention the tragic situation in Central Africa Republic.
زه غواړم چې دا ووایم چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مهاجرو حالت ډیر بد او تراجیک دی. تقریبا په یو کال کې هلته د بې ځایه شو خلکو په شمار کې 80% زیاتوالی هم راغلی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دغه داخلي جنگونه هغه وخت پیل شول چې د هغې مسلمانانو یو ائتلاف د هغه ملک جمهور رئیس دې ته مجبور کړ چې قدرت خوشي کړي. د هغه وخت نه د اسلامي ملیشیاو او د ایسویان ترمن دغه شخړې راپارېدلې دي.
نوریدونکو تاسو امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سره خبرې سترونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اورېدلې وي.